محمد شبریم دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشري حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو ارزونه باید د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوپ ورکړي. د بشري حقوقو د سر سازمان د ښځو د حقوقو مشهي دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولی شي دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغېزمن ډول لارښوونه وکړي. خود دې کار لپاره اړتیا ده چې د ښځو او نجونو حقونه او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیانو ته لومړی ټوپ ورکړل شي. هی دربار ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا وکپنن شوي دي، ښځې او نجونې تر فشار لاندې راوستي او هغوی داسې احساس کوي چې نړیوالو له پامه غورځولي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړی همشغه کوونکی فریدون سندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړه کړي او د بشري حقونو د څار سازمان له دوی غواړو چې د ښځو د حقونو مسلې ته په دې راپور کې لومړی ټوپ ورکړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویشت کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د سمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یووړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې به سخت ورښتونه وشي. پښتو ته درسیرو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د ورستوي سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی. ټاکل شوی دی چې د ناتو اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل له دغې غونډې مخکې د بریتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړې چې په سر ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. هغه ویلي په ځانګړې توګه سلام مشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع څرخېدي. د ناتو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناتو د سرمشریز په ترڅ کې جوړه شوه. دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطحه داسې محل جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړې چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه د اعتبار موده د جولای په 18 پای ته رسېدلې ده تمدید کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا هغه خبرداری تکرار کړ چې وایي روسیه شایي په سمندر کې د ماینونو په وسیله کښتۍ والوزوي او بیا یې پر اوکراین واچوي. مایکل کارپینټر وویل چې روسیه به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کښتۍ نورې حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی مخکې له دې چې کارپینټر په واشنګټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي په یو بیان کې ویلي وو چې معلومات ښیي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د بشري حقوقو د سر سازمان غواړي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په تړاو نړیوال عکس العملونه راپورته شي.
نور بیخی دغه حالت چې د تحمل وړ نه دی، د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېنول یو.
د افغانستان د نن شیا عالمانو پریکړه وکړه چې د محرم ویر به په واټونو کې نه کوي. دا به هم واوري. په انډونیزیا کې افغان مظاهرچیانو د پولیسو چلند وخانده او په کندهار کې به له بڼوالو واورو.
انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي، نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سر سازمان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همشغه کوونکو غوښتي چې د افغانستان د کړکیچ په اړه خپل ارزونه کوي د افغان جون او ښځو حقوقو ته لومړی ټوپ ورکړي. د دې سازمان په لیک کې چې نن یې په خپل ویب پاڼه خپور کړی له فریدون سندری اوغلو غوښتل شوی چې باید د خپل ارزونې پر مهال د هغوی نظر واوري چې بشري حقونه نقص شوي دي. په دې لیک کې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستيالې دربار لقوله لیکل شوی یو خپلواک ارزونه کولای شي چې په افغانستان کې د شوزو وسنی بحراني وضعیت په وړاندې اخیسمن نړیوال خبرګون تلار هوار کړی. جزئیات د امید زهیر ملپورا پورک.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو لیک کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینریلی اوغلو غوښتي چې د افغانستان د کړکیچن وضعیت درځونه پر مهال د افغانانو په ځانګړي ډول دنجونو او خوځو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. دا لیک چنند د دې سازمان په پاڼه خپور شوی پکې د بشری حقوقو د نقص د ارزونې په برخه کې د هغو کسانو نظر اوریدل مهم بلل شوی چې بشری حقوقي نقص شوی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل لیک کې خغلی اوغلو ته دایا دونه هم کړی چې باید د خپل ارزونې په پای کې د بشری حقوقو د سرغړونو د مخنیوي او لنقص کوونکو د حساب اخیستلو لپاره خپل سپارښتنه وړاندې کړي. په دې لیک کې د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مرستیال هیدربار په حواله لیکل شوی په افغانستان کې د خوځو اوسنۍ وضعیت په نړۍ کې د خوځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی. خو د دې له قوله یو خپلواک ارزونه کولای شي چې د دې نازک وضعیت پر وړاندې اغیزمن نړیوال خبرګون ته لاره هواره کړي. هیدربار زیاتوي دا کار هغه وخت کېدای شي چې نجونو خوځو او ټولو حقو ته چې بشري حقوق یې نقضیږي لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د روان میلادي کال په اپریل کې ترکی ډیپلوماټ فریدون سینریلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکل او له هغې وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. فریدون اوغلو به د دې هیواد د وضعیت په اړه خپل څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه بشپړ کړي او خپل راپور به په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. وقتی طالبانو لبیا زلی رسید ورسته دوی په افغان جون او خوځو په هر برخه کې خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. لشبګم ټولګي پورته د په هنتون ترکه چې دنجونو زده کړې منه شوې خځې کارته نه پریخودل کیږي او په ټولینزو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګول شوی. دې بندیزونو او محدودیتونو د افغان جون او خوځو ژوند ناورین سره مخ کړی او په دوی کې یو ډیر شمیر چې د خپل کورنوي لپاره د ګټې وټې سرچینه ده وایي نور ازغم لتوان پورته دی. د میدان وردک اوسیدونکو مرینا وای نور باید د افغان جون او خوځو غږ واوریدل شي.
نور بیخي دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د مونږه بردګان جوړی کړی دی په کورو کې کې ناولې یو موږ په کورو کې څو کو هر څه زحمت یې استلای دی درس ویلای دی د هر یو خزه اونځه کې یو هر څه چې د افغان غا هلی لري
د خوځو د حقوقو یو بل فعال چې د امنیتي ستونزو له عمله یو نوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل نړیوال ټولین مسؤلیت دی چې د افغان خوځو پر وړاندې د روان تبعیض مخه ونیسي.
از جامعه جهانی و سازمان ملل
له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په سم ډول وارزوي او په هیڅ نقص تر کې پټ نه کړي، ځکه دا د دې قشر لپاره په ټولنه کې مهمه حیاتي مسله
در جامعه است.
دا وختونه داسې محل مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت بیا دعوه کوي چې ټول افغانانو حقوقي ورکړي او تر خوای د افغان جون او خوځو حقوق هم د بل هر وخت په پرتله خوندې دي. هغه دا چې تل په کور دننه او د نړیوالې ټولنې لخوا رد شوی ده.
دنجل پښونځي کې داول سنسنیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالد ټول شي سیوي
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو. په افغانستان کې د محرم په مراسمو کې د طالبانو له بندیزونو ورسته د افغانستان د شیا علمانو شورا له خلکو غوښتي چې د امنیتي دلایلو له امله په واټونو له راټولېدو ډډه وکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې شیا ځوانانو ته لارښوونه کړې چې د محرم په ورځو کې له ځانوهلو ډډه وکړي، پر ځای د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او له دې لارې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د محرم مراسم محدود کړي او د شیعاګانو پلو یو غونډو د لیزو ګرځېدو او یو شمیر جمعتون او تکی خانو کې د دوی په مراسمو بندیز لګولې. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د شیا علمانو د شورا په اعلامیه کې چې نن دغه شورا په ټویټر باندې خبره شوې د محرم لماتم کوونکو غوښتنه شوې چې د دې میاشتې په ومه او لسمه د پوټونو کې لماتمیزو پروګرامونو او د کاروانونو لرويستلو ډډه وکړي. په دغه اعلامیه کې د محرم لماتم کوونکو غوښتل شوې چې په کابل کې د انفرادي ډول ابو الفضل او سخی زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د پریکړه د امنیتي دلایلو پر بنسټ کړي. د شیعه عالمانو په اعلامیه کې د محرم ځوانو ماتم کوونکو ته لارښوونه شوې چې د ځان وهلو او وینې بهولو پر ځای د په کابل کې د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او په دې توګه دې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په کابل کې یو شیعه دینی عالم حیات الله سید محسن حجت د شیعهګانو په یو غونډه کې له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو ته له پاملرنې پرته دې د محرم مراسم ونمانځي.
کله چې حکومت غواړي موږ محدود کړي، پر وړاندې یې درېدل یوازې زما کار نه دی، یوازې ستا کار نه دی، بلکې دا زموږ د ټولو کار دی. ټول باید څنګ په څنګ ودرېږو. موږ د دې هېواد اوسېدونکي یو، له حکومت ملاتړ کوو، خو تر هغه وخته چې دوی زموږ د مذهب مخالفت ونه کړي. خو که ووایي چې بیرغ راښکته کړئ، تابلو مه لګوئ، موږ باید د دوی خبرو ته غوږ ونه نیسو.
د هغه د دغه څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنه یې ځواب نه کړه. خو نوموړي له دې وړاندې د محرم مراسمو د محدودولو اعلان کړی، ویلي و چې ماتم کوونکي دي له ډله ییزو ګرځېدو، لویو غونډو جوړولو او په یو شمېر جوماتونو او تکی خانو کې د مراسمو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلي مجاهد د دې محدودیت لامل امنیتي دلایل په ګوته کړي وو. د یادونه ده چې په تیرو کلونو کې په محرم میاشت کې په افغانستان کې څو ځله پر شیعهګانو بریدونه شوي چې مرجوب لای هم درلوده. له محرم میاشتې پرته نور کله هم دوی په نښه شوي چې د دغو بریدونو پړه داعش ډلې خراسان څانګې منلې. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو د طالبانو له حکومته وغوښتل چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. دغه شان د شیعه عالمانو د شورا د دارالشا رئیس سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې وه. یو شمیر شیعه ماتم کوونکي وایي دا مهال د طالبانو حکومت محدودیت ته په پام خپل مراسم ترسره کوي. د کابل اوسیدونکو قاری علی فیضی:
موږ فعالیت پیل کړ، مخکې بل ځای کې وو. د حکومت لخوا لګول شویو محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په پام سره موږ غوښتل چې په همدې بسنه وکړو او سقه خانه مو دلته جوړه کړه.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر خبرو شوي ویډیوګانو کې چې د ثبت کرنې ټی معلومه نه ده لیدل کېږي چې یو طالب پوځي ویرکوونکي په لخت وهي. د طالبانو حکومت د دې خبرو شوي ویډیوګانو په اړه څه نه دی ویلي. د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې افغان شیعه مسلمانان دا ورځې په لویو راټولېدونو سره نمانځي او خپل مذهبي مراسم پکې ترسره کوي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دوی له موټرو او موټر سایکلونو سره ښارونو ته راوتل، نعتونه به یې غږول، تور بیرغونه به یې له ځانونو سره لېږدول او په بېلابېلو محلونو کې بای په خلکو خواږه ویشل.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
یونیسف په کونړ کې 900 کلیوالي ټولګي جوړ کړي او پکې نږدې 3000 ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابر کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وای په خاري او لری پرتو سیمو کې په زرګونو ماشومان د غربت او د سانتیا ودنشتون پوجه لزده کړو به برخه پاتې دي چې اوسی د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته 1500 کم 3000 ماشومانو ته د زده کړو اسانتیا برابرې کړې دي. د یاد ولایت پوهنی سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیوالې ادارې ورسره په نورو برخو کې هم همکاري کړې ده.
دغه کال کې 9500 شاګردانو ته سکل خرطاسي ورکړې ده. تقریبا زمون خوونکو ته 3000 کیټونه خوونکو ته ورکړې، 5500 د آمادګۍ کورسونه دي. د خیمو په بخش کې همکاري کوي. په دغه کال کې تقریبا 130 خیمه زمونږ مکاتب ته ورکړې، موږ ته راکړې، موږ مکاتب ته ورکړې دي. نو فعالیتونه موږ سره ډېر دي الحمدلله.
د یونیسف لخوا په جوړو شوو ټولګیو کې زده کوونکي خوښ دي چې ورته د زده کړې او درس ویلو زمینه برابره شوي، خو وای باید د دغو ټولګیو شمیر نور هم زیات شي او ورسره زیاتې مرستې وشي. اسما د لومړي ټولګي زده کوونکي ده. د یونیسف لخوا ورکړي کتابونه، کتابچې، پنسل، قلم او نور شیانې په آسماني رنګه بکسه کې شاته چولی او خپل ټولګي ته روانه دوایي. د سیمې اوسیدونکو خوښ دي چې ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابره شوي او له خوشي ګرځېدو خلاص شوي دي. عطا الرحمن او اسماعیل
مرستي هو الحمدلله خی دي کتابونو برخه کې د کرتاسی برخه کې دا تاسو ته خپل بهتره معلومات چې ټول غریب خلک دی او سینې کېږي د کرتاسی او د کتاب او دا برخه کې ماشاءالله ټول خلک راضي دي. نه دا چې یونیسف اداره
د صحت په برخه کې او د معرفت په برخه کې ډېر کومکونه کوي. د سایل ورلډ باید وستایل شي.
په کونړ کې نږدې 100 زده کړو بې برخې نجونو او هلکانو ته په داسې حال کې د سواد زده کړې ټولګي جوړیږي چې د کونړ په گاوند نورستان کې هم یادې ادارې 300 ټولګي جوړ کړي او اوس په کې په زرګونه ماشومان په زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په انډونیسیا کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د انډونیسیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او وهلی دي. په انډونیسیا کې د افغانستان سفارت د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د وهلو ټکولو په اړه ویلي چې د انډونیسیا د بهرنیو چارو له وزارت سره یې خبرې کړې دي. د راپور جزئیات د موترسو افغان کډوالو په شخ پیل شي.
انډونیزیا کې د سلګونو افغانو کډوالو د اعتراض غږ دی چې دغه هیواد د پولیسو لخوا د یو شمېر اعتراض کوونکو افغانو کډوالو د وهلو او ډبولو له امله دغه هیواد د کډوالۍ د دفتر مخې ته اعتراض وکړ. په انډونیزیا کې اوسیدونکو افغان کډوال جواد رباني د سه‌شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې هیواد کې د افغانو کډوالو حقونه ته پام نه کیږي او د خپل حقونو لپاره د غږ پورته کولو له امله هم له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
نن یو ځل بیا د مکاسار ښار کډوال د بشر د حقوقو او د ایمیګریشن پولیس د مرکزی دفتر مخې ته راټول او اعتراض وکړ. اولدی اداري وغوښتل دوی ته اجازه ورکړي چې د کډوالو غږ نړۍ ته ورسوي او په ورته وخت کې د ایمیګریشن له دفتر وغوښتل چې د کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د سولیز اعتراض مخونه نیسي.
په انډونیزیا کې مشت افغان کډوال اسد الله پیام د دوشنبه په ورځ انډونیزیایي پولیسو له ناوړې چلند په اړه داسې وایي.
دوی راغلي و چې کډوال محاصره کړي، خاري پولیسو محاصره کړل او د ایمیګریشن پولیسو خلکې وهل. یو افغان کډوال سخت ټپي شو چې ان د 13 ساعتونو راهیسې لا هم پروختون کې دی.
4 ساعت شد در
شفاخانه بسر میبرند. افغان کډوال احمد شکیل چې د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې اوسېږي، ازادي رادیو ته ول د 12 کالو رئیس دلته ژوند کوي خو لا هم به برخلي کده.
دلته 12 کال پوره شوی دی او بل زموږ اوسه پوری کار نه دی شوی د بل ملک دا تمون ته نه کار اجازه شته ده نه ډرایوینګ اجازه شته ده زموږ اوسه پوری کارونه نه دی شوی. دوه کاله کېږي موږ دلته پروټیست کوو د انډونیسیا موږ ته سره غوږ نه چوي.
یو شمېر افغانان وایي چې آسټرالیا ته د تګ لپاره 2 وړاندې انډونیزیا ته کډوال شوي دي او د یو ان ایچ سی آر دفتر لخوا ثبت شوي دي خو لا هم بې برخلیک دي. په جاګارتا کې د افغانستان د سفارت کنسول احمد طارق ثانی د انډونیزیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې یاده موضوع په کتبي توګه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او تعقیبوي بي. ښاغلی ثانی لیکلي چې په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو کډوال عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د ټولو افغانو کډوالو د دوسیو د منلو ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه چې یوازې ځینو هیوادونو ته د دوی د بیا میشتدو د انتقال په پروسه کې لږ ستونزې شته چې یو ستونزه نورو هیوادونو ته د انډونیزیا د کډوالو د انتقال د پروسې سهمیه ده چې پخوا په کال کې 300 او اوس د کال 1000 تنو ته چک شوی دي.
په انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ په دفتر کې نه بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 300,000 کډوال ثبت دي چې شاوخوا 2,000 افغانان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې د کرهنې په اړه پرلپسې راپورونه لرو. په غزنی کې مزکنی توت یا توتی ډیر ښه حاصلات ورکړي دي. هلته یو کس دا تجربه کړې ده چې څنګه له دې ډیر حاصلات ترلاسه کولی شي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالهادی شاوخوا 14 کاله عمر لري. د غزنی ښار سهیل لور ته په حسن آباد کلی کې په یو باغ کې د مزکنی توتانو پر راټولولو بوخت دی. و موږ غوښتل چې ور سره خبرې وکړو خو نه غوښتل چې را سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د مځکني توتانو کښت مخ په غوړېدا او ډیرې دادی. ډیری بزګرانو د نورو حاصلاتو تر څنګ مځکني توتانو کرلو ته مخه کړې ده. دی وایي کښت یې اسانه، زحمت یې لږ خو ګټه یې زیاته ده. شاوخوا څلوېښت کلن نور علي په غزنی کې یو بزګر دی. دی وایي د غزنی ولایت آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ډیره مناسبه او برابره ده. دلته یې ډیر ښه کښت کیږي، ما خپله تجربه کړې دي.
د جمهوریت له نړیدو وروسته یوه انګیزه راته پیدا شوه چې لاړ شم او د ځمکني توتانو نیالګي راوړم. بیا مې له هرات ولایت څخه د شاوخوا زر ډالرو نیالګي راوړل، هغه څوارلس سوه یو کال و. اوس موږ په غزنی کې د ځمکني توتانو شاوخوا پنځوس زره نیالګي لرو.
نور علي زیاتوي موږ څلور ځله له مځکني توتانو څخه حاصلات راټول کړي او یوه کیلو یې په یو سلو اتیا افغانۍ په غزنی کې پلورو چې زیاتې پیسې جوړوي. د ده په باور یوه شپاړس کسیزه کورنۍ که پر یو جریب مځکني توتان وکري د کال ټوله خرڅه به یې برداشت کړي. په غزنی کې د مځکني توتانو کروندګر شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره نه د کرنې ریاست او نه هم هیڅ خیریه موسسې مرسته کړې ده. که مرسته ورسره وسي نو دلته به د دغه میوې حاصلات زیات او د کروندګرو منګولې به ډکې سي. ومو غوښتل چې په دې اړه د کرنې ریاست چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. بل لور ته په غزنی کې د کرنې متخصصین هم د غزنی آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ښه او مناسب ګڼي. احمد زیاد جلالزی په غزنی پوهنتون کې له کرنې پوهنځي څخه فارغ دی. دی غوښتنه کوي چې کروندګر د مځکني توتان وکړي چې دلته یې کښت زیات او رواج یې پرېمانه سي، خو تر څنګ یې په دې برخه کې له بزګرانو سره د مرستې غوښتنه هم کوي.
په دې خاطر چې بزګران زیان ونه کړي او تاوان ونه ویني، باید بزګرانو ته سړې خونې جوړې شي، د بزګرانو او مارکیټ ترمنځ اړیکه ورته برابره شي، د پروسس او میوو د راټولولو په برخه کې ورته زیاته پاملرنه وشي، د بزګرانو د پوهاوي لپاره کار وشي، له دې سره د میوو کیفیت ښه کیدای شي او د بزګرانو اقتصادي ستونزې به هم هوارې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د پخوا په پرتله ځینو کروندګرو د مځکني توتو تر څنګ نوو محصولاتو لکه ینجه، ممپلی، بادام، املوک او نورو ته مخه کړې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې او ګټه یې ورسره زیاته سوې ده.
په غزنی کې مځکني توت یا توتۍ ښه حاصلات ورکړي دي. په کندهار کې بیا انګور پاخه شوي دي او حاصلات یې ښه سوي دي، خو بڼوال او سوداګرۍ د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د جړې ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوختي. عبدالحی او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه ښایسته انګور سوي دي. موږ خو نو چې دولت زموږ سره کومک وکړي چې هر ځای موږ ته انګور واستوي، وایي چې راسره وایستوي نه دی. موږ هر ځای ته استو، هندوستان ته استو، هند ته استو، مثال دوبۍ ته استو، چې دولت زموږ سره کومک وکړي. نو موږ خو یې نو ساتلی چې دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي، موږ خو یې داسې په خپل سر نه ساتلی چې د دې مرستو کومک کې نو برای موږ هر ځای استولی شو. زایز مژان ګور خرڅیږي که مژان ګور کې که مژان نار کې
شاس کا خو مژا سلات یې سوې دی او انګور مو ډیر شان ګور سی بي جن او وس مژ دا غشتنه غواړو لورو چې مژ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو وس پاکستان ته وایي یا ین ته زی
سعد الله خان د کلون رئیس د تازه میوه سوداګر دی. دی وای انګور ډیر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه لږ ده. سعد الله خان غشتنه کوي چې د طالبانو حکومت د د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونی جوړ کړي او یادې هوایی دهلیز فعال کړي ترڅو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په شبه وپلوري.
رور انگور و سیزن خوشا برابر سیزن دی خودسا پا باغو کم گراندی انگور منگر پاکستان که ارزان دی اغون در ارزش نلید نخرسیش در دولت سمودا خرزور و خواهش دی چی اوائی دلیزون پیدا سی او بیا یک خونی جولی سی در از مر مالون پا یک خونی که پا یک چالو که پراتی پا کرا کرار دا دی ملک ووزی نور ملکو تا ووزی او وز خود لکه دا جری ملی و رور در جری پری بیزغله یک چالون نستا یک خونی نستا یک زایون نستا انگور په پاکستان و ډیر دی بل ملک ته ځنه نو په دغه خاطر هلته پاکستان کې هم ارزښت لاس ورکړی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتاره ځمکه د انګورو باغونه شته چې 2300 ټنه حاصلات به ورڅخه ترلاسه سي. د ده په خبره دوی هڅه کوي چې د میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړې خونې جوړې کړي چې یوه به یې سږ کال فعاله سي.
په کندهار ولایت کې په مجموع کې زموږ د اټکل معلوماتو له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتاره باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ د معلوماتو زموږ د اټکل له مخې چې سږ کال به یې حاصل 2,03,000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب انشاءالله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لی فلحال د هندوستان سوړ ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې انشاءالله په پلان کې نیول شوی ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهوره میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. له دې جملې شندوخاني، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچې میوې د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوې د فصل پر مهال د بیلابیلو ستونزو له کبله دغه لار تړل کیږي چې له امله یې تازه میوه خوسا او خرابیږي چې ټول زیان یې کروندګرو، باغ لرونکو او سوداګرو ته رسیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کل درمن اوریدونکو او کاران سلامونه کوم په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیټری علي ساده د هلمند ولایت واشیر دل سواری د خوجین خان او باد نوی خبرې کوم. موږ دا ستونزلو رو سړکان خراب دي او بل دو بو سر ستونزلو رو تقریبا برمی 200 متر یا نیم سل برمی شواب پلان دي لا بیا هم بل نه لرو کچو خوب پیدا کی هغه بخر سي د خوار غریب خلک ستا دون وسنه لری چې دا برانی شو بل د مخابراتي کات څخه مداهله د چمرتدي د خوجین خان باندې ویت دی او خدای راوړل سي ډیر ضرورت لرو خدیت ضرورت لرو دا خدای در تر راوړل سي په دې هله چې ما ژختر لورپور مسلینو پر ور ورسي.
السلام علیکم دی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلام پیغام دادا چې د ګرم سیر پانتونو ډیر د ګرمۍ له وجې او به له هغه ګرمۍ دا او وزارت تحصیلات د سکالې درس ختی نه دا ورکړي د ګرمۍ او ګرمۍ ډیر د ماسین ډیر پازاب دي او تاسو نن ډیر خواهش ده چې دغه پیغام د ازادي راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
سلامونه د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرې شپې ورزيات چروم. هله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځینې لري مخ کې بس د کوونکو لیلیه درلو دالته بډوري تور کول کېدله پس لګونوس د کوونکو وحتا شپر او وسو تاسو به د ولسوالۍ مسافر زکوونکو متاس په نه بدرته وایم چې دغه زکوونکو وس د سکونو تراشه وسې دي ځکه چې مصرف ټو شخصي دي شانګران دي مور پلان نس کولای دي هغه شخصي لګښت په واز سر پر کړی نو د خپل زمون له همدغه زین څخه راستلې دي. دولت هم هیڅ توجه نه ورته کوي هله لرما چې و دغه زکوونکو ته یو ځای برابر سي په دې ګرمۍ کې برکنسته او بنسته سیستم ټول سره خراب ده. نو تاسو هم هله هم چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلا شو د ځکهونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړی لیلیه جوړ سي. ډیر مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیو ډراما د ازادۍ راډیو په لنډ سپو 1920 او 1925 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
د بشری حقوقو د سر سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشری حقوقو په تیره د شوزو انجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوب ورکړي. د بشری حقوقو د سر سازمان د شوزو د حقوقو مشهي دربار په غو اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه په افغانستان کې د شوزو روان وضعیت په نړۍ کې د شوزو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړي او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولای شي دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغیزمن ډول لارښوونه وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی همشغه کوونکی فریدون سندریل اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو دروشت کسانو د فاتحې مراسم پرون تر سره شول چې د ورسوي سیلابونو په پایله کې مړه شوي دي. د بختر خبري اژانس راپور لمخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلی اوسیدونکي او د وی کورنۍ غړي وو چې د سمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یوړل. د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې نن د سخت ورښتونو اټکل شوی وو چې په ځینو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویل دي چې د ورستوي سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړیو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی دی. ټاکل شوی دی چې د ناتو او اوکراین نوی تاسیس شوی شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وویل لدغه غونډې مخکې د بریتانیا له سر ریاسم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. د ناتو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناتو د سرمشریزې په ترڅ کې جوړه شوه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخت د ازادي رادیو درنور دونکو یو اربیا مو د دی ونی په ونیزي سپورتي خبرونه کې هر کله کوم. زه بختيار ساحل مو تاسو ته د لوب له میدان خبرونه وړاندې کوم. د دی ونی د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابین لوب په تړاو ریپورتونه خبرونه او معلومات وړاندې کوو. د اسیا او نړیوال جام اسیالي او نیټه او زاینه معلوم شوې دي. درې نور شلوريز او لسوري سوداګریز لګونه پیل شوې دي چې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم په کې لوبه کوي. روانه ونی د افغانستان د سال ملي لوبډلې ګڼې لاستراوړنې کړې دي. یو افغان د امریکا کرکټ ادارې اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کابل غوره لیگ په نوم سوداګریز لیگ پیل شوی. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ هم په استرالیا او نیوزیلند کې پیل شوې دي. هندستان ویلي دي چې له افغانستان سره بر روان کال درې شلوریزې سیالۍ ترسره کوي او د آشیاز لوبلړۍ څلورمه سیالي د باران له امله بې پایلې تمامه شوه. نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د کابل غوره لیگ له مسؤول عبداللطیف ایوبي سره مرکه کړې ده. هغه په دې مرکه کې راته د یاد لیگ په ټولو اړخونو غږېدلی دی. د خبرونه پیل د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لورسته ولاسترړو نکوه. د فوتسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا تلولیو پترت کې خپل لومړنۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې وکړای شول چې قرغزستان او ازبکستان ته ماتې ورکړي. د دې سیالیو تر ګټلو وروسته افغان لوبډلې د فوتسال په نړیواله درجه بندۍ کې هم مخکې تک کړی دی. جزئیات په دې رپورټ کې له فریدې سیال څخه اورو.
د مرکزی آسیا د فوتسال د سیالیو پترت کې د افغانستان ملي لوبډلې خپلې لومړۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغزستان په وړاندې سیالي وکړه. دواړو لوبډلو د لوبې تر وروستیو شیبو پورې څلور د څلورو په وړاندې سیالي برابره ساتلې وه، خو د لوبې وروستۍ شیبې وې چې افغان لوري پنځم ګول ترسره کړ او دا سیالي پنځه د څلورو په وړاندې د افغانستان په بری سره تمامه شوه. په دې سیالۍ کې حسن علي جعفری، سید حسین موسوي او لوبډل مشر علي فایزي ښه ولوبېدل او خپل لوبډلې تر بریا ورسوله. دغه راز د روانو سیالیو په ترڅ کې افغانستان دویمه سیالي له ازبکستان سره ترسره کړه، چې دا سیالي هم د لوبې په بیخي اخري شیبو کې د افغان لورې په ګټه پای ته ورسیده. په یاد سیالۍ کې افغانستان څلور او ازبکستان درې ګولونه ترسره کړل. د ازبکستان په وړاندې سیالۍ کې رضا حسین پور د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د کافا ټورنمنت په راتلونکو سیالیو کې به افغانستان د آسیا په کچه د فوټسال له لومړۍ درجه لوبډلې ایران، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره لوبې وکړي. په ورته وخت کې تر یادو دوه مهمه بریا وروسته د آسیا او نړۍ د فوټسال د لوبډلو په درجه بندۍ کې افغانستان مخکې تګ کړی دی. د آسیا په کچه افغان لوبډله اولسمه او د نړۍ په کچه بیا شپږ اویوم مقام یې ترلاسه کړی دی. تر دې وړاندې افغانستان د فوټسال د آسیایي هیوادونو په درجه بندۍ کې شلمه او په نړیواله درجه بندۍ کې شپږ اتیوم مقام درلود. فوټسال په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې خورا چټک پرمختګ درلود، چې افغان لوبډلې د آسیا او نړۍ په کچه ښې لاسته راوړنې هم درلودلې. باید وویل شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال د روانو سیالیو د نمرو په جدول کې اوس مهال افغانستان شپږ نمرې لري او لومړی مقام یې نیولی دی.
د هندوستان کرکټ بورډ ادارې د جولای میاشتې په 25مه نیټه په یوې رسنیزې خبر پاڼې کې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړی دی، چې پکې له افغانستان سره درې شل اوریزې سیالۍ هم شاملې دي. یاد بورډ لیکلی دی د 2024 کال په جنوري کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزو لوبلړیو د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شل اوریزې سیالۍ به ترسره کړي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې لومړنۍ شل اوریزې سیالۍ به د جنوري میاشتې په 11مه نیټه په موهالي لوبغالي کې وي. دغه راز دویمه سیالي د همدې میاشتې په 14مه نیټه په اندور ښار کې پلان شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ وروستۍ سیالي به د جنوري په 11مه نیټه په بنګلور ښار کې ترسره شي، چیرته چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې یوه اونۍ وړاندې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی، چې پکې له هند سره د درې ورځنیو سیالیو یادونه شوې وه. د ویلې ده چې تر دې دمه افغانستان او هندوستان د شل اوریزو او ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه دي لوبولي. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د پاکستان په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د آسیا ایمرجنګ سیالیو په پایلوبه کې پاکستان او هندوستان سره سیالي وکړه، چې د 128 منډو په توپیر د پاکستاني لوبډلې په بری سره تمامه شوه. دغه سیالي چې د جولای په 23مه نیټه ترسره شوه، پاکستان د 353 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره طیب طاهر سلیزه، سایم ایوب او صاحبزاده فرحان نیمه سلیزې وهلې وې. هندي توپ وهونکو د ټولو لوبغاړو اسوځېدو په سر 240 منډې کړیو پایلو به وبایلله. د ایمرجنګ آسیا جام سیالیو پر مهال افغانستان په ګروپی پړاو کې بهر شو. افغان لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له عمان او سریلانکا وګټلې، خو بنگلاديش ماتې ورکړه او د رن ریټ له مخې مخکې تګ څخه پاتې شول. بنگلاديش او سریلانکا بیا په نیمه پایلوبو کې ماتې وخوړې او بالاخره پایلوبه پاکستان له خپل سرسخت سیال هندوستان څخه وګټله. د آسیا جام سیالیو نیټی او د لوبو ځایونه په ډاګه شول. د مهالویش له مخې به سیالۍ د پاکستان په ملتان ښار کې د اګست میاشتې په 3مه نیټه د کوربا او نیپال په لوبه پیل شي. سکل هم د آسیا جام شپږ لوبډلې په دوه ګروپونو سره ویشل شوي دي، چې افغانستان به په بی ګروپ کې له بنګلادیش او سریلانکا سره ځای ولري. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې افغانستان به خپلې دواړه سیالۍ د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کوي. افغان لوبډله به د خپل لومړنۍ سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 23مه نیټه له بنگلاديش او د همدې میاشتې په 15مه نیټه له سریلانکا سره ترسره کړي. د ټورنمنټ د اصولو پر بنسټ هر دوه مخکښې لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته ځي، چې هغه سیالۍ به په سریلانکا کې ترسره کیږي او د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه لوبوي. د ویلي ده چې د آسیا جام د تیر پړاو اتلولي سریلانکا ګټلې وه. بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا له لوري د روان کال د 500 نړیوال جام مهالویش او لوبغالي هم رسنی شول. د مهالویش لمخې به لومړنۍ سیالي د اکتوبر په 15 نیټه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د احمد آباد ښار کې ترسره شي. د دې سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپله لومړنۍ لوبه د بنګلادیش پر وړاندې د اکتوبر په 10 نیټه په درمشاله ښار کې ترسره کړي. همدارنګه د هند پر وړاندې سیالي به د اکتوبر په 11 نیټه په دلی کې ترسره شي او انګلستان سره سیالي به هم په دلی ښار کې وي چې د اکتوبر په 14 نیټه ده. له نیوزیلند او پاکستان سره به افغانستان د چنای په لوبغالی کې سیالي وکړي چې د اکتوبر په 13 او 23 نیټه به وي. دغه راز له سریلانکا سره به د افغانستان لوبه د اکتوبر په 13 نیټه په پونه کې ترسره شي. دغه راز د نیدرلند پر وړاندې به د افغانستان سیالي د نومبر میاشتې په 3 نیټه په لکنو ښار کې وي او د آسترالیا پر وړاندې د نومبر په 8 نیټه د ممبئی په وانکیډي لوبغالی کې لوبه کوي. دغه راز د لیګ په وروستۍ سیالي کې به افغانستان له سویلي افریقا سره مخ شي چې دا سیالي به د نومبر په 10 نیټه د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالی احمد آباد ښار کې وي. د ولیده چې د نړیوال جام په لوبه د نومبر په 19 نیټه پلان شوې ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ ویلی دی چې څلور ورځنۍ سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې ډېر ژر د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. کرکټ بورډ ادارې ویلی دی چې په همدې موخه د غوراوي کمیټې څانګې د جولای په 15 نیټه له ګڼ شمېر هغه لوبغاړو چې د فرست کلاس سیالیو ته په پلان کې نیول شوي دي د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ ازموینه اخیستې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې ده چې هغه لوبغاړي چې د فزیکي تکړښت یا فټنس په ازموینه کې بریالي شي فرست کلاس سیالیو ته به غوره شي. فرست کلاس سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ شمېرل کیږي چې اکثریت ملي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. بلور ته په کابل کې د 15 لوبډلو ترمنځ د کابل غورلیک تر نامه لاندې سوداګریزي شلوریزي سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د جولای په 14 نیټه یې پیلې زلوبه د پامیر سٹارز او شاهین هانټرز لوبډلو ترمنځ و د ایوبی سپورتس کمپلیکس لوري په ایوبی لوبغالي کې پیل شوې دي. په لومړۍ سیالۍ کې پامیر لوبډلې وکړل شول چې د 4 وکټو په توپیر شاهین لوبډلې ته ماتې ورکړي. د دې سیالۍ مسؤل عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې د لیګ ټولې لوبډلې پلورلې دي او لوبغاړي هم د ډرافت په پروسه کې اخیستل شوي. د خغل ایوبی په وینا په دې لیک کې د پامیر سٹار، شاهین هانټر، شمشاد ایگل، کوټوازی اباسین او د کابل زلمی لوبډلې برخه لري چې لیک به د اگست تر 2 دوام کوي. باید وویل شي چې په یاد لیک کې د افغانستان د ملي الف او 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په استرالیا او نیوزیلند هیوادونو کې پیل شوې دي. دا ځل په دې نړیوال جام کې 22 هیوادونه په 8 ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. د دې سیالیو ګروپي پړاو به د اگست په 3 نیټه د سویلي کوریا او جرمني په سیالۍ سره پای ته ورسیږي. بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د اگست میاشتې 3 نیټې به دوام وکړي. دغه راز د کوارټر فاینل پړاو سیالۍ د اگست په 11 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په 12 نیټه بشپړېږي. د سیالیو د نیمه پیلوبي مرحله د اگست په 15 نیټه په نظر کې نیول شوي او پیلوبه د اگست په 16 نیټه ده. تر دې دمه د ترسره شویو سیالیو د پیلو له مخې سویس، آسترالیا، جاپان، ډنمارک، امریکا، برازیل، سویډن او د جرمنی لوبډلې په خپل ګروپونو کې مخکښ دي. د ویلوده چې په وروستي ځل د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2019 زیږدیز کال کې د څلی رشتو لوبډلو ترمنځ د فرانسې په هیواد کې ترسره شوې چې په پایلوبه کې امریکا فرانسې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ په خوانه اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. د امریکا کرکټ ادارې د جولای په 28 نیټه ویلي چې ښاغلی مراد تر ازموینې وروسته یاد بسته بریالی شوی دی. د یادې ادارې په بیان کې زیاته شوې چې د ازموینې په دې پروسه کې له نور محمد مراد سره ګڼ شمېر نورو نوماندانو هم ازموینې ورکړي خو په وروستي پړاو کې ښاغلی مراد ګټونکی شو. نور محمد مراد له 2012 زیږدیز کال څخه تر 2014 زیږدیز کاله پورې د افغانستان کرکټ ادارې اجرایوي رئیس هم پاتې شوی و چې د نوموړي په کاري موده کې د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړې وه. د ولید چې ښاغلی مراد لومړنی افغان دی چې د نړۍ د یو ځواکمن هیواد د کرکټ اجرایوي رئیس ټاکل کیږي. د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې د افغانستان د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ پیل شوی سیالۍ د سپینغر زون لوبډلې وګټلې. دغه سیالۍ د افغان کرکټ ادارې د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د جولای په 18 نیټه په کندوز ولایت کې پیل شوې وي چې د سپینغر زون په اتلولۍ سره بشپړې شوې. په پیلوبه کې د مسانک زون د 128 منډو هدف سپینغر زون په 13 اور کې ترلاسه کړ او اتلولۍ وګټله.
په کندوز کې د 15 زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ د سپینغر لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د کرکټ دغه شل اوریزې سیالۍ یوه اونۍ وړاندې د نجیب الله ترکی تر نوم لاندې د کندوز په کوربتوب د افغانستان د 15 زونونو د معلولینو ترمنځ پیل شوې وې او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندوز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شینواري ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وې.
په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپینغر او مسانک لوبډل ترمنځ پیلو به و چې سپینغر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله وو چې په کندوز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مس عینک لوبډلې وګټله او لومړی خپله د توپوخنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شل اورونو کې 160 منډې ترسره کړې. د مس عینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپله کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونتونه کیږي او کندوز ته خدا ولې ونډه چلته کندوز ته رالی نو لوبغاړي ډیر تشویق شو او نندارچیانو ته ډیر خوند واغستو. واقعا نو ډیر زیات خوشحاله شو ټولو خوشحاله دي. نو انشاءالله غوښتنه هم دغه ده چې دغه شانې بار بار ایونتونه راشي.
د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د ورزشکاران او په ځانګړې توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د امو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وایي
د کرکټ بورډ څخه مننه کوو چې موږ ته داسې لوبې په غاړه اچولې دي. موږ مایوین لوبغاړي چې کوم داسې لوبې کوو ډېر خوشحاله کېږو او بیا په ډېر ښه کیفیت باندې یعنې میدان یې شراته جوړ کړی، هر څه زمینه یې شراته برابره کړې ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې داسې لوبې موږ ته په لاره واچوي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالۍ زیاتې کړي.
د خوشحاله یم چې موږ کندوز ولایت ته رالو. د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ ته لوبې باید برابرې شي. موږ خپل ولایتونه وینو، هغه شان میدانونه وینو او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده. موږ د سینیئر لوبغاړو سره نېشنل ټیم لوبغاړو سره د لوبې کوو، دغه نه موږ تجربه ترلاسه کړه. د ټولو نه اول خو موږ د کرکټ بورډ نه دا خاص چې موږ ته په کورنۍ کرکټ کې زیات میچونه راکړي.
د یادونې وړ ده د نجیب الله ترکی د زونونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد د 15 زونونو د سپینغر، بند امیر، مس عینک، بست او امو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده.
د افغانستان د کرکټ یو شمېر لوبغاړو په 3 سوداګریزو لیګونو کې د ګډون په موخه امریکا، کاناډا او زیمبابوې هیوادونو ته تللی دي. که څه هم په دې تړاو د کرکټ بورډ ادارې څه نه دي ویلي، خو لوبغاړو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د یادو لیګونو یادونه کړې ده او ویلي دي چې ګډون یې پکې کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د میجر لیګ په نوم سیالۍ په لومړي ځل پیل شوې دي چې راشد خان او قیس احمد پکې بېلابېلو لوبډلو ته لوبېږي. دغه راز د کاناډا هیواد شل اوریزه لیګ ګلوبل بیا تر 3 کلن ځنډ وروسته یو وار بیا پیل شو چې فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز په ګډون ګڼ نور افغان لوبغاړي هم پکې دي. دغه راز د زیمبابوې هیواد په لسوریزه لیګ کې بیا چې په لومړي ځل ترسره کیږي محمد نبی ساخیل، مجیب الرحمن، حضرت الله زازی او کریم جنت په څیر لوبغاړي لوبه کوي. باید وویل شي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان ملي لوبډله نړیوالې سیالۍ نه لري، خو د اګست په آخري اونۍ کې به د پاکستان پر وړاندې 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د افغانستان غوره لیګ یا آی پی ایل د دویم پړاو لپاره د عمومي ملاتړ په لټه کې دي. د افغانستان غوره لیګ لومړنی پړاو په 2013 زیږدیز کال کې د 15 لوبډلو په ګډون ترسره شوی و چې تر ټورنمنټ وروسته د درغلیو د رپورټونو پر اساس ټورنمنټ په 13 کلونو کې ترسره نه شو. د کرکټ اوسنۍ ادارې 3 ځل د دې لیګ د ترسره کولو خبر ورکړی دی او یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې لومړی به د لیګ نیټه او ځای په ډاګه کیږي او تر هغې وروسته به لوبډلې پلورل کیږي. باید ووایو چې د لومړي پړاو اتلولي د بلخ لیجنډز لوبډلې ګټلې وه.
احتیاط، تباهی او ورزش سلامتی ده.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیاز لوبلړۍ څلورمه ټیسټ سیالي د سختو ورختونو له امله بې پایله تمامه شوه. که څه هم په یادو سیالیو کې کوربا انګلستان د ګټې ډېر چانس درلود، خو د دوه ورځو ورختونو یې دا هیلې پوره نه کړې. اوس د اشیاز لوبلړۍ په ترڅ کې استرالیا 2-1 پر وړاندې مخکې ده، او که لوبلړۍ برابره هم پای ته ورسیږي، د اشیاز ټرافي به بیا هم له میلمه لوبډلې سره پاتې کیږي. په څلورمې ټیسټ سیالۍ کې استرالیا لومړۍ توپوهنه کړې وه او 311 منډې کړې وې. انګلستان بیا په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې د زاک کرولی د 190 منډو پر مټ 592 منډې وکړې، چې تر 215 منډې مخکېوالی درلود. استرالیا په خپل دویم پاړۍ کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو سره د څلورمې ورځې تر سهاره 214 منډې وکړې او 16 منډې شاته وه، خو ورخت سیالي ودروله او بلاخره بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې د جولای میاشتې په 18 نیټه وروستۍ ټیسټ سیالي د لندن په اوول لوبغالي کې پیل کړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې لومړۍ برخه بشپړه شوه. اوس د خبرونې دویمه نیمایي ده، او دا ځل درته د کابل پریمیر لیگ له مسول خاغلی عبداللطیف ایوبی سره مرکه لرو. خاغلی ایوبی د یاد لیگ د لوبغاړو لوبډلو د پیرلو په تړاو هر اړخیز غږېدلی دی، نور به په دې مرکه کې واورو. ایوبی صاحب، کابل غوره لیگ سیالۍ څومره درجه دي، کومه درجه ورکړل شوې ده؟
ساحل صاحب، کابل غور لیگ یا کے پی ایل د افغانستان د شخصی لیگونو دویمه درجه لیگ دی چې نن سب نن منتاسو د پیل د مراسمو شاهدانو.
په دې لیگ کې څو لوبډلې ګډون لري او لوبډلې مو پلورلې دي؟
په کابل پریمیر لیگ یا کابل غور لیگ کې ټول ټال 15 لوبډلې دي، چې د هغې جملې څخه کابل زلمی ده، شمشاد ایگلز ده، اباسین ډیفینډرز ده، پامیر سٹارز ده، او 15 لوبډلې شاهین ہانٹرز تھا. ٹول لبڈل فرانچائز لبڈل دی، ٹولو مالکین الحمد للہ زمن سرا اگپ اگ ولاڈ دی ترسو کابل پریمیر لیگ پخشن سرا ترسر کو او مینوال ترخوند واخلی.
د لبغاړو قیمتونه څومره ټاکل شوی وو؟ اوله کټګری څومره وا او ورسته کټګری څومره وا؟
د لبغاړو قیمتونه په کټګوریو باندې تقسیم شوی دی. کومه کټګوری چې د افغانستان کرکټ بورډ د دویمه درجه لیگ تا ټکلی دی، په هغه کې څلور کټګوري دي. ته ایک کټګوري ته 10000 افغانۍ ورکول کیږي هر پلیئر ته، بی کټګوري پلیئرز ته 15000 ورکول کیږي، چې د ایک کټګوري په هر ټیم کې 2 پلیئرز دي او د بی کټګوري په هر ټیم کې 3 پلیئرز دي. او بل سلور کټګوري دا هغه کې هر پلیئر ته 1500 افغانۍ ورکول کیږي، او 15 ایمرجنګ لوبغاړي دي په هر ټیم کې چیغه تا 6000 افغانۍ ورکول کیږي.
کوم مشهور لوبغاړي په دې سیالیو کې برخه لري؟
ساحل صاحب، د افغانستان په سطحه کابل پریمیر لیگ یو بهترین لیگ دی، چې په دې کې الحمدلله د هیواد په کچه ملي لوبغاړي، نسکلن ټیم لوبغاړي او د کورنۍ کرکټ بهترین لوبغاړي لوبه کوي. ان شاء الله دا به موږ سټیج سره سهول کړو. نورې نړۍ لیگونه، خصوصي لیگونه چې کوم دی، لیسټیج سټیټس ورکړل شوی دی، هغه شانتي به انشاءالله په نورو راتلونکو کې انشاءالله موږ د دې ته همدا لیسټ سټیټس اخلو، تر څو زموږ افغان لوبغاړي او هغه لوبې چې ترسره کوي هغوی د یو لیسټ حیثیت ورکړل شي. موږ به کوشش شمداوي دا د بورډ په همکارۍ کېږي، او موږ به انشاءالله کوشش کوو د بورډ په همکارۍ دغه لیگ نور هم غټ کړو، تر څو لیسټ سټیټس ته ورسوو. لکه د نړۍ نور غټ غټ لیگونه چې د لیسټ حیثیت لري، موږ هم حیثیت د کرکټ بورډ په همکارۍ ورکړو.
دا راته وویل چې دا سیالۍ به څو ورځې دوام وکړي او په کومه طریقه ترسره کیږي؟
لوبې په ای بی سپورټس کمپلیکس کې پیل شوې، او د دې لیگ ټولې لوبې به په همدې لوبغالي کې ترسره کیږي. ټول ټال 15-14 لوبې دي، او په 9 ورځو کې په 2 اگست پورې به دغه لوبې جریان پیدا کړي، ان شاء الله کوشش مو همدا ده چې ټول لوبې خطر سره شي تر څو مینوال خوند ترې واخلي.
ویل کېږي چې تر دې وړاندې مو د اریانا شلوریز سیالیو جواز ترلاسه کړی و، هغه سیالۍ ولې تر سره نشوې؟
تاسو په جریان کې چې ما د افغانستان کرکټ بورډ څخه د دوه لیګونو جواز ترلاسه کړی دی، چې یو د کابل پریمیر لیګ لس کلن جواز دی او تړون دی زمونږ د کرکټ بورډ ترمنځ، او د دې سره سره موږ د اریانا سوپر لیګ چې هغه لومړۍ درجه لیګ ده په هغې کې د افغانستان ټول لوبغاړي لوبېدلی شي، هغه هم موږ لس کلن تړون کړی دی. نو انشاءالله د کرکټ بورډ سره په تفاهم لومړی موږ د کابل پریمیر لیګ ترسره کړو، او د هغې نه به د یو ښه فرصت په برابرېدو سره به انشاءالله موږ د اریانا سوپر لیګ هم ترسره کړو، تر څو یو مناسب ټایم کرکټ بورډ موږ ته وټاکي. ما خپل دوی ته کوم ریکویسټ لیټر چې دا هغه ورکړی ده، تر څو افغانستان کرکټ بورډ په یو مناسب ټایم کې ماته د هغې د شروع کېدو انوسی راکړي او موافقه راکړي.
تاسې لاند په کرکټ کې د خصوصي پانګوالو ونډه نن سبا په افغانستان کې څنګه روانه ده، او په دې برخه کې د کرکټ بورډ ملاتړ له تاسو سره شته او کنه؟
د افغانستان کرکټ بورډ او د خصوصي سکتور ترمنځ باید یو مناسب اړیکې وي او یو تر بل سره همکار وي. که زمون تاسو فکر وکړو د ټولې نړۍ کرکټ د خصوصي سکتور نه بغیر پرمختګ نشي کولای، افغانستان هم د خصوصي سکتور نه بغیر په وده نشي کولای، پرمختګ نشي کولای. باید خصوصي سکتور د افغانستان سره کرکټ بورډ سره همکار اوسیږي، او د افغانستان کرکټ بورډ باید د خصوصي سکتور سره همکار وي، تر څو یو دواړه لاس سره یو کړو د افغانستان د کرکټ د بهبود او د ودې لپاره ښه ثابت شي. سهیل صاحب، د افغانستان کرکټ بورډ د ملاتړ او د همکارۍ نه داسې غټ لیګونه لایف لیګونه شونی نه دي. د افغانستان کرکټ بورډ زموږ سره په دې لیګ کې پوره پوره همکاره دي، او موږ هم وعده ورکړې ده تر څو په خل شان سره دا لیګ ترسره کړو، تر څو هم لوبغاړي هم مینوال ترې خوند واخلي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونې وخت بشپړ شو، تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
شب گلا دل و
شبيك ولا دل ودي فرلي